سلامونه لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پایل په خبرونو کوو. پر لبنان د اسرایلو د بریدونو په نتیجه کې 392 کسان وژل شوې دي. اسرایلو پرون د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي بریدونه کړي. په وژل شوو کې 15 ماشومان او 55 ښځې هم شامل دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې باندې 1400 نور کسان ټپیان شوي. دا له 2006 کال راهیسې په لبنان کې د ملکیانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله یادېږي. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش وایي افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. ګوتریش دا خبرې پرون په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په اړه یوې غونډې ته وکړې. ښاغلي ګوتریش له طالبانو وغوښتل چې سمدستي پر ښځو او نجونو ټول بندیزونه لیرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پرانیزي. د جمهوری پالو د استازو یو ډله غواړي چې یو نوی لایحه وړاندې کړي چې پر اساس یې افغانستان ته د امریکا ټولې مالی مرستې په دې خاطر درېږي چې هغوی اندېښنه لري دا پیسې د طالبانو لاسته ورځي. د جمهوری پال ګوند استازی جوش بریچن چې دا لایحه وړاندیز کړي فاکس نیوز ته وویل د بایډن او د هغه د مرستیالې ادارې له لوري له افغانستانه د ګډوډ وتلو له کبله افغانستان د طالبانو لاسته ولوید او اوس داسې برېښي چې د دوی د مالیه ورکوونکو ډالر د طالبانو په ګټه کارول کېږي. د ټینګار وکړ دې قانون ته اړتیا ده څو ډاډ ترلاسه شي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو ډالر نور د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې په غیر مسؤولانه ډول نه کارول کیږي. او په سودان کې په تیرو دوه میاشتو کې لکتر لګا 388 کسان د کولرا په ناروغي مړ شوي. د روغتیايي چارواکو په وینا شاوخوا 10,000 کسان په دې ناروغي اخته شوي دي. کولرا په ځانګړي توګه په ختیځ سودان کې چې میلیونونو کسانو له جګړې پکې پناه اخیستې ډېره خبره ده. په سودان کې د کولرا ناروغي بې ساري نه ده. وو کال پخوا یوازې په دوه میاشتو کې د ناروغي 2,000 خلک اغیزمن کړل او تر وسو ډیر مړ کړل. کولرا یو خورا ساری ناروغي ده چې د اسهال او هایډریشن یعنی د بدن د اوبو د کمیدو سبب کیږي.
نیما نړۍ
سره د نړۍ خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د مشمن سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ترافیکی پیښیم د انسانانو د کډمو سره تړلي، د مرګ او د ناروغۍ پیښیم د انسانانو د کډمو سره تړلي. مسایل په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هر بدبختی تړي.
پاکستان افغان کورنیو کې د نوې ناوې پاک لده خبرې ډېرې وي چې ځینې پال په نیک شګو نیسي خو ځینې نور بیا له واده وروسته د خسر په کور کې د هرې بدې پیښې دلیل د نوې واده شوې ښځې په پله پورې تړي. وایي زموږ د ناوې قدم ښه نه و. دا ډول دود د افغان ښځو پر وړاندې د کومو ستونزو او تاوتریخوالي لامل کیږي؟
اول له پانتونو درسونه د شینو نو یو ویستله اوس ته څوکل کیږي هتا د پلار کری نه پکېږي. احترام، قدر، ارزښت چې پاتې انسان ته ورکول شي دا یعنی له هر څه نه محرومه ده. ورته یعنی ناروغي پیدا شوي د ذهني نارامتیا له لاسه.
د اسلام دین په دې اکل څه وایي؟
دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي. دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. که څوک هم دغه مشکل لري دغه یو مرض دی. البته
نن ام دا موضوع څیرو ملتي هم وکړي. قدر منورتونکو د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کیږي چې کله انجلۍ پیدا شي نو وایي چې وای انجلۍ ده. دا خبره له ماشومتوبه تر سپین سره کېدلو پورې د دغو ښځو په زړونو کې د نیزې په څیر کار کوي. بیا کله چې انجلۍ ځوانه شي او کوژده وکړي او یا واده شي، که د خسر خپلوانو یا په خپله د زوم په کور کې کومه ستونزه یا مصیبت راشي نو وایي چې دا بد شګون خو له ناوې سره راغلی. نوې ناوې له نورو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره له یو بل نامناسب چلند سره هم د دې لپاره مخ کېږي چې د خسر کورې د دې پال سپېره. د کابل اوسیدونکي رابعه امرخیل په دې اکله وایي
چې کله جلی نامزد تصمیم بیا د خسرګنۍ په قوم کې کومه پیښه رامنځته شي، یعنی څوک مړه شي یا کوم خطر هغوی ته رامنځته شي، چېرته حادثه څه وکړي، دا ټول د دې جلۍ په بخت پورې تړي. یعنی وایي چې د دې پای قدم ښه نه و کسان، یعنی همدا اوس هم چې ما په خپلو سترګو لیدلي چې کله بیا هغه واده شوي د خسر په کور کې په هغې ډېر ظلم کړی او ډېر په بې ارزښتۍ په سترګو ورته ګوري، اصلا قرار نه ورکوي او نه هم هغوی ته یعنی احترام کوي. وایي چې د دې قدم ښه نه و زموږ په کور کې، چې کله راغله زموږ په بختۍ راغلی او ډېرو ستونزو سره مو سر شو. نو داسې ډېرې ستونزې رامنځته کېږي، علم تعلیم او تشنو ته لاسرسی نه لري. دا قصې هم چې ډېرې رامنځته کېږي، دا د کلیو په کورنیو کې رامنځته کېږي. د خدای اراده دا هر څه هغوی ته بې ارزښته ښکاري. دا خو د انسان په لاس کې نه، دا خو ټول د خدای په لاس کې ده. فکر یې منفي دي، علم یعنی فراخه نه ده په دې ځایونو کې. اوس مهال هم زموږ د هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي په جهاد کې، دوی ټول له علم نه بې خبره دي او دا ټول د هغوی د منفي فکرونه دي چې دا نورې ورته روزي.
اغلی رابعه امرخیل د خپلې ټولګیوالي کیسه کوي. وایي له کوژدې وروسته یې خسر مړ شو. د میړه کورې د خسر مرګ د دې په پله پورې تړه. له واده وروسته یې دومره تاوتریخوالی ورسره پیل کړ چې جلۍ ته رواني ستونزې پیدا شوې.
کله چې هغه نامزاده کړله، د هغوی په کور کې خسرې مړ شو. چې کله خسر مړ شو، اول خو یې دا یو څو کلم داسې پرېښودله، هېڅ یې خبر ورنه نه اخیسته، نه هم دې ته د دې اجازه وه چې دا تلیفون کې خبرې وکړي، ارتباط ولري له خپله مخاوند سره. دوی سره له ده هر څه نه محرمه کړې وه او خپله د خاوند یې ډېر پسخت ګیر و. اوس چې کله یې بې باد له څو کلونه یې واده کړ، خپل کور ته یې بوتله، اوس هغه نجلۍ چې یعنې زه تاسو درته وایم، هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډېره نازولې وه او هر کله چې زه خپله وینم، اول خپله زه ډېره ورته درد منه کېږم. چې کله یې واده کړله، اوس هغه خپله په پوهنتون کې وه، اول له پوهنتونو درسونه د شیانو نه یو ویستله، اوس ته څو کاله کېږي حتی د پلار کری نه پرېږدي او نه هم په تلیفون کې پرېږدي چې خبرې وکړي، او ډېرو مشکلاتو سره سر و. د دې قدم خراب و او یعنی بخت له اول نه ښه نه و. چې کله راغله په مونږ سختۍ راغلې، بدبختۍ راغلې، یعنی ډېره ناهیله ده. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده. حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده، د ذهني نارامتیا له لاسه، د هغې ښکلا هر څه یعنی دا غم و تشویش انسان ته ډېر زیان رسوي. دا هر څه یې له لاسه ورکړي، ورځ په ورځ نور هم هغه یعنی له ژوند نه ناهیلي کېږي.
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزه یادوي. وایي له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې د هرې پېښې پړه په نوې واده شوې نجلۍ اچول کېږي.
یو شی پر بد فال نیول، یو شی ناسي نیول، یو شی د انسان سره تړل. کله چې یو پېښه کېږي، د کوژدې پېښه، او بیا په یوه یا بله خوا کې کوم مړی کېږي، د دغه کوژدې سره تړاو ورکوي یا پل بې بخته بولي. نو دغه پېښه د دې د قدم سره یا د دې د پل سره تړل یو خرافاتي فکر دی، او دغه خرافاتي فکرونه دلته خورا ډېر دي. د ډېر لوستي کسان دغه خرافاتي فکرونه مني. پخوا پېښه نه وه سوې چې دا راغله، دا پېښه وسوه. پخوا څوک نه وه بېکاران، اوس دغه بېکاري لا ځینې کسان د دغه خپلو خرافاتي فکرونو زېږنده بولي. لا بیا هم پر هغه کسانو چې د ټولنه کې بېکاري زمینه برابره کړې، موضوع نور برابر یې نه ملامتي. دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل هیڅ تړاو نه ورسره لري، هغو ته مسائل راجع کوي. اوس هم ډېر فکرونه، ډېر لوستي انسانان ما لیدلي چې فعال پر بدقدمۍ، پر ناسیتوب د یو چا باور لري او دا فکر کوي چې دغه انسان څه دا پېښه سوې. ترافیکي پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ او د ناروغۍ پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي، او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز. دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجه کې دی، او د تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسېدلي. ټول فکر کوي چې دغه بدې پېښې یا د بدې ورځې چې د دوی په کور راغلي، یوازې د دې له وجې راغلي. نو هلته هېڅوک ښه چلند نه لري، خو بېله هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري، دا د دې د قدم سره نه بولي. بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي، دلته پراخ کورنۍ دي. هره کورنۍ لس شل غړي لري، د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل، د هغوی ټول بدۍ زغمل، د هغوی ټول سپک سپور زغمل، د پیغور او د هر غړي مسلې یا د غولو مسائل په پل پورې اړه نه لري، او څوک یې د پل سره هر بدبختي تړي.
یو مېرمن چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي، وایي اوس درې لونه لري، خو لا یې هم د خسر کور په دې ځوروي چې ستا قدم ښه نه و، زوی مو ناروغه شو او کور ته بې وزلي راغله. هغه د ځان په اکله وایي
سل فیصده دغه هغه شاهده یم. خاطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدلی دی، او دوهم هغه ټولنه کې چې زه اوسېږم، یعنی الله ته د یو نجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل سوی وي. کوم عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي، فقط دا پالي چې والله دغه ښځې سراسې ته ودرېد، دې بخت څومره کار کوي. او که چیرې خپل هغه بختناک قسمت ونه لري، که هره پیښه واقعه په کور کې منځ ته راسي، یا په اصطلاح خاونې بېکاره سي یا خاونې معتاده سي، دا ټوله قصوروات یو مېرمنه ګڼي. هغه ښځې چې نوې ښځه ورته راغلې، دا ټول هغه د دې تهمت په دې پورې تړي. او په ضمن کې وخت په تېرېدا سره دا دومره بد سلوک ورسره کوي، ځکه کله چې یو ښځه د خپل خاوند سره کوم هغه عزت ونه ګوري، د هغه قدر دانۍ ونه ګوري، نو په دا کور کې د مینځې په صفت او اوسېږي. او په ضمن کې هغه ښځه چې مقصد دغه تور بخت چې دوی نوم ورکړی داسې دا بې قسمته، موږ کور ته راغلو، کور یې ټوله را ټوپ ټوپ کوي. البته دوی خپلو ځانو ته کومې اشاره نه کوي چې موږ د ښځې سره کومه ښه چلند کړی دی که نه ده کړی، دا خو نو د خدای پیښې دي چې منځ ته راځي. دوی دا ټوله قصوروات د ښځې مربوط کېږي. او که چېرې ښځینه اولادونه اوس یې هم هغه دا بې قسمته ده، نارینه اولاد کونه لري دا هم بې قسمته ده، یعنی هر تومت چې وي هغه په دې پورې تړل کېږي. که چېرې خاونې مړ سي، یا په اصطلاح خاونې معتاد سي، یا خاونې بېکاره سي، یا هم خاونې بل د خپلې خانمې سره یو بد کوي، دا ټوله الزامات په یو ښځې پورې تړل کېږي. د ښځې په نوم یو خالي نسخوره پیاله ده.
تاسو اشاره وکړه چې خپل هم د همداسې مېرمنو له ډلې یاست، یعنی د خلکو د بدو فکرونو قرباني یاست، د خلکو د غلطو عقیدو قرباني یاست. چې کله یوه مېرمن ودیږي او په کور کې چې کېږي مېرمن ګرامه ګڼي، که درته وایي مثلا څه ډول وضعیت سره مخ شوي یاست؟
زه خپله چې کله راواده سولم، خاوند مې یو کال مخکې لا نه اوس برابر، هغه یو روحي مشکل درلودې. کله چې زه جبري ورته راواده کړم، نو دوی کمسینه هم وم، ډېره کمسینه وم، پلار مې په کور کې نه و، ټوله هغه مسؤلیت ټوله د مشرانو انا او داسې د مشر اکا او د دوی په لاس کې. کله چې راواده کړم، نو هغه خاوند چې هر برخو زما سره کوم ظلم کوي، یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به ځین وسول، دوی به هغه بد شګون ما ته راوړی ده، بد شګون خانه مې ده، چې دا مې راواده کړه هغه نارینه مو داسې سو. وخت په تېرېدا سره چې هغه بیخي خپل حافظه د لاسه ورکړه، لور مې پیدا سوله، نو دغه ټوله تهمت په ما پورې وتړل سو. او زما سې دومره غلط استفاده کوله، پرښتې ځان څلور ساعته به ولاړو، نه به د شپې خوب و، نه به د ورځې خوب و، چا به دا نه ویل ستم د یو مسلمان اولاد ده، یو رحم باید باندې وکړو.
علت دا و چې دا بدشګومه ده راغله، د موږ زوی مریض
خیر یس، یعنی دا ټوله تهمت په ما پورې وتړل سو. زوی اول هم نه اوسم، دغه سړی اول هم نه اوسم. دوی په دې خبر دي چې زوی مې هغه په نشایي یا په غلطو کارو باندې روش ده، خو دوی هغه وخت دغه نه ظاهروي. کله چې ښځه راواده کړي، بیا نو ښځه سې په هغه پورې وتړلې، بیا نو ورته وایي والله دا ټوله قصورواته ښځه ده، ټوله قصور ښځې ته راځي. کې
څومره بد وضعیت د سره اوسه او څومره سخته در باندې تمامېدله؟
ډېر بد حالت چې کله تا جبري را ټینګوي او ستا سره جلسي تېری کوي، او په ضمن کې ستاسه هر ډول غلط استفاده کېږي. او کله چې ته راوځې چې زه کوم قصور نه لرم، زه هم د یو مسلمان اولاد یم، زه چاته د خپل ال وایم، او مقابل هغه کسان دا مشران یې تا ته راولاړېږي، په تا باندې تهمت لګوي، ورځه دا ټوله قصوروات ته یې، دا ټوله ملامت ته یې زموږ سره ګورک، نه دې طلاق ته پرېږدي، نه دې خپل کور ته پرېږدي، دلې به ورته اوس څلور ساعته به په چوپړ کې اخته یې، اما ته به اس اح نه کوې. وهل کوټلې را کړې دي، داسې یو غټ لرګی وو په دا سره او کې لیدلې وي نه، دا کور باندې ټکوي، داسې غټ پنډ یو لرګی جوړ کړی کور، او دغه ځایونو مایونو باندې ټکوي، دا دوړې ایسته کړې. دغې را واخېستې، پښې او لاسونه یې را تک شنه کړه. دومره سخت یې ووهلم، دومره سخت یې ووهلم، اخر زه د هغه تخت لاندې سولم چې ځان مې خلاص کړ. چې د تخت لاندې سولم، دا لاسونه مې داسې کاژه سوله لکه هغه معیوب نه، لاسونه مې کاژه سوه د ډېر سختۍ. په دا حال کې ما کار هم کوي، ولاړ سوم کار په هغه مازدیګر کار مې وکړې، او کوم مسؤلیت ما ته را د غاړې کړې وو هغه مې په وخت سره سرته ورسوه. دومره مسلمان وو چې راته ویلي وه چې یو ملحم ته ضرورت لري، یو دوا ته ضرورت لري، کې نه لري. فرشته جانې تقریبا درې هفتې زه داسې ولم، درې هفتې وخت ډېر دی، درې هفتې زما لاسونه تک شنه وکاژه.
تر اوسه بیا همدغه ورځې په تاسې باندې روانې دي، ظلم زور چې ته بدشګومه وې له واده وروسته د موږ زوی مریض شه، تر اوسه بیا همدا حالت همداسې روان دی؟
دا حالت دغسې روان و، روان و، دغه وروسته سې وهل کوټلې ډېر سوه. دا درېمه ډورس مې پیدا سوله چې غاري بغارې ولې وایي، دغه ډېره بدقسمته ده، دا خپلې دغسې قسمت موږ خو ایسته نه دي ورکړي. بیا دا لور سمې پیدا سوه، یعنې زما لور په مرګ ټوله خوشحاله سوې، مړه مرست کله سی خوښ را ولر سی او وای سی د المسیح شد سی سی وای مرست نن ژوند تا به سبن وکي یو مور وم سره پټه میکړه او د ځان سره میغه کړه بیا دا غو رست سی ز خپل اولادو باندې وټه رسول مو کوچنی مؤمنان و زکه زما روحي فشار دومره خراب سو سی خپل اولادو خپل ځان مرګ می غوړه کړم یو سی باید یو داس چم وک مور په ازادي نسته چیرې مې نه پرېږدي. دغه وروسته مې غلنې بس داسې پلان وینوي چې باید ولاړ سم په شپو باندې. شپو باندې چې ولاړم کله سې حالت زما پلار زما کوم حالت ولیدي زه په ډېر بد حالت کې وم. د هغه پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړي، هغه انسټیټیوټ مې خلاص کړي، طب مې وویل.
یعنی له واده وروسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د طب پوهنځی وایې؟
واده وروسته چې د اخرنۍ کوچنۍ مې پیدا شوله چې زه په ډېر بد حالت کې وم او دلته خاوند نه پرېښولم، دلته خسرګنۍ یو رقم تهمتونه یو رقم خبرې هر ډول سي یو بدنوم به په ما پورې به یادېدي.
ته داسې راته وایې چې دغه دومره سختۍ په ژوند کې راغللې، څنګه د مقاومتو سره وکړه، څنګه ژوند ته دوام ورکړه، ځان ته دې څه رقم تسلیت ورکوه؟
په هغه شپو کې ځان ته مې تسلیس امید نه و، ځکه کومه وضعیت سره سي زمه خو ما دا فکر کوي سي ښځه اول خپل د پلار د کور یو امانت یې، کله سي هغه د بل کور سي بیا د هغه کور مسؤلیت یې کې اور ورته اچوو کې ژوندی پرېښونه د بل کور مسؤلیت یې، ځکه زموږ په مفکرو کې همدا پیچکاري سوی. سي کله ما دغه وضعیت ولیدی سي هغه بیخي را ولاړ سو، نه په ټوپکو، نه په لباس، نه په بې حیایي و، نه په مرګ و. زه او زما اولادو ته یې واغه په دا وخت کې زه نه پوهېږم. یو کس و همکاري یې وکړه، فقط دومره یې راته یاده کړه چې ته په خپلو پښو باندې ودرېږم. زه یو ډاکټر و په صفت د روانشناسي په نامه باندې یو ډاکټر و، هغه راته یاده کړه چې ته باید یو څه زده کړه وکړې. ته بیا کوی سي یو ظیفهم ترلاسه کړي. زده کړه ما هر څه هېر کړي و سي، کوم درس ما ویلي زما سه هر څه هېر و. بیا سي زه د پلار کره راغلم، ما خپل پلار ته یاده کړم، زه اول کوچنیوالي سه د زده کړې ډېر شوق لرم، غواړم سي خپل علم ته دوام ورکړم. او خدای بخښلي بابا بیا ما ته هغه سند جوړ کړ چې په نن سیم کې کښېنولم. کله سي زه به کور ته راتلم او کوچنۍ لور ته مې شیدې ورکولې، سهار به ولاړم فرشتې جانې مازیګر به راتلم، دغه ځیګر به مې د شیدو سه داسې کلک ودرېدي، د قلي به مې لنده و. ما به د شرما دغه صنفیانو ته نسوای ویلی چې زه خو هلته د شیدو یو کوچنۍ لرم په کور کې. زه سي به کور ته راتلم، بیا به ما هغه کوچنۍ مړه کړه. په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راکړلې، موږ ورې ورځو بدي جوړوو، زموږ ښځه مو وګرڅوله، دا کیسې مې سې بس زغملم. قلم کتابچه یې زما سه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه وینستم، څنګه خط ولیکم. قسم په خدای کې زما قلم زده و سې زه څنګه وینستم. بیا د هغه وروسته سې د حالت نه کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلی پلار به راسره کاوه. کله سي به زه ډېره وارخطا سوم، په ژړا به سولم، ډېره رواني حالت خراب سو. خدای بخښلی بابا به راته یاده کړی زوی زه درسره یم، خپل زده کړې ته ادامه ورکړه، هر څوک سي هر څه وایي هغه دې وایي، چا په کیسه کې مه کېږه، زه درسره یم، هر شي ته ضرورت یې زه درسره. د ده دا یوه خبره به ما ته دومره طاقت راکړي چې زه به بېرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته، په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم چې باید د کار یوه ورځ بیا کمه سوله هغه دې مکتب دې خلاصېږي. په دغه طریقه سې مبارزه سره سې ما دولسم خلاص کړي. دغه وروسته بیا قابلګي مې شروع کړه، قابلګي مې خلاصه کړه، هغه پریکټیکل کار مې سره شروع کړ. په دا حالت کې بیا خسرګنۍ ما ته اجازه نه راکوله، هغه سي به هر وارد از ما په کامیابي خبر سولې، دا خو بیا مخته ولاړ. باید دا مخکې له مخکې راوګرځو. خاوند مې دغونه مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنۍ. بیا ما سې طب پوهنځی انتخاب کړه، امادګي مې داسې مکمله نه ونیول. راغلم امتحان سانه شروع سوله، زما ریزلټ راووتې سې دا د کامیابه سوې د طب پوهنځی. دا وروسته بیا خپل طب پوهنځی ته ادامه ورکړم. دا زما د ژوند هغه یو فلسفه، یو کیسه ده چې هر ځل یې زه را په یادوم ډېر دردونکې.
په دې هیله چې یو ورځ خوښ او ارامه ژوند ولرئ. ډېره زیاته مننه، ښه وخت درته غواړم. اوس
مننه ګرانې، سلامت اوسئ، الله مو مل شو.
د موضوع د لا روښانه کولو لپاره او دا چې د پیښو په اړه د نوې ناوې په قدم پورې تړل کیږي، اسلام په اړه څه وایي؟ له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي غږېدلی.
دا مونږ ډېر اورېدلي دي، په خپله مو لیدلي دي، اورېدلي مو دي چې یو سړی مثال د خبرې واده وکړي، ناوې راشي سبا په دې کور کې او حادثه کېږي، نو بیا وایي چې والله دا ښځه بدبخته وه او دا ښځه داسې وه او دا ښځه داسې وه. اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي. خو د ده نه علاوه که موږ او تاسې متوجه شو اساسي خبرې ته، هغه اساسي خبره دا ده چې موږ په دوامداره شکل که ملایان دي که انجینر صاحبان دي که د ټولنې نور وګړي دي، البته دا به موږ باید ومنو چې ټولو وګړي البته زنانو ته په یو سپک نظر قایل دي، په یو کم نظر ورته قایل دي، ځکه چې اوس دلته دغه فال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحانو لخوا نه ده، دا خو د شته نظام لخوا هم نه ده. مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده. نو اوس موږ ولې دغه خبره بیا په دې انداز ولې نه کوو؟ چېره دغه واده وشو چې موږ ویو چې دغه ښځه راغله، دا فال نیک نه و، دا بد و، ځکه داسې حادثه وشو، ولې دا نه وجود سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو؟ نو زموږ همیشه ګوته د یو دغې قشر ته ده چې دا ټولو مظلوم قشر دی، دا یو محروم قشر دی، موږ ګوته همدغه زنانو ته نیولې ده. نو دغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسې هېڅکله که ټوله دنیا یو ځای شي او تاسو ته د ضرر اراده ورسوي، خو مګر چې الله پاک نوی غوښتي تاسو ته ضرر نشي رسولی، او که چېرته ټوله دنیا په ده خاطر باندې یو ځای شي چې تاسو ته فایده ورسوي، تاسو ګټه ورسوي، او مګر الله پاک تاسو ته دغه فایده او ګټه نوی لیکلي، تاسو له ګټه او ضرر نشي رسولی، مګر ګټه او ضرر د چا په لاس کې دي؟ هغه د الله پاک په لاس کې دي. نو په ده کې د کوم ځای نه اولې زنانه موږ ملامته کوو او زنانه ته موږ لاس ونیسو. خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډېر زیات چې واردېږي، او دا ډېر د والدینو لخوا هم کېږي، ده باندې زه دواړه طرفه ملامته کوو، د والدینو لخوا دغه تبعیض کېږي، ځکه چې ماشومه موږ ولرو، موږ کوشش داری چې په لور باندې تعلیم ونکړو، په زوی باندې تعلیم وکړو. که تاسو متوجه شئ د افغانستان ټولنې ته مور او پلار دواړه په شریکه زه یادوم، دلته کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتبو ته بتله، اوس مکاتبونه بندې د بدبختانه، خو کله به چې دو مکاتبو لتله او رابغله، که د خور به مخکې راغله کور ته، نو کور کې به مور ونه ویله چې بچیه ته لږ صبر وکړه چې ورور دې راشي هغې سره به یو ځای ډوډۍ وخوره. خو هېڅکله مور دا ونه ویله چې زویه ته صبر وکړه چې خور دې راشي ته ورسره ډوډۍ وخوره. ګوره دا یو مهمه نقطه ده او دا یو اساسي نقطه ده. دغه تبعیض موجود دی. هېڅکله یو خور همیشه د ورور هغه بویناکي هغه د ډزو نه ډکې جرابې وینځي په ګرمۍ کې، په سختو حالاتو کې خوله شوې جرابې وینځي. آیا موږ او تاسو لیدلي چې یو ورځ یو ورور راپاڅېدلی د خپلې خور سری زور کړی؟ ولې موږ له دا عیب ښکاره شي؟ ولې موږ له دا شرم ښکاره شي؟ ولې چې هغه اسلام مبارک دین تر څو موږ سره د پیغمبر پاک ښایسته سیرت موجود دی، موږ په ده باندې وشرمېږو چې زه خور له سره زور کړم، یا زه په ده باندې وشرمېږم چې زه مېرمنې سره کور کې همکاري وکړم؟ نو دا شرم نه دی، بلکې دا زموږ جهالت دی، دا زموږ حماقت دی، دا زموږ د دین نه ناخبري ده. او هر هغه څوک چې دغه شګون نیسي، دا د اسلام له دایرې د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولې؟ چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي، دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي، یعنی دا نه بخونکی عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي، او دغه شګونونه نیسي، دا د توبه وباسي او الله له جلوجو وکړي، او آینده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
نوی ناوی سره ډیر بد چلندم کیږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته نه پرېږدي، او همیش دې ته همدا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، د تا قدم شوم و، موږ باندې دغه رقم پیښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کیږي په افغاني کورنیو کې. ناوی څوک په دغسې وضعیت کې او د خسر کور ته څه ویل لري؟
ای کاشکې چې موږ داسې یو نظام دوامداره شکل، موږ داسې یو نظام لرلی چې هغو د مېرمنو اواز اورېدلی وای. واقعا دغه اوازونه د جمهوریت په وخت کې نه دی اورېدل شوی. موږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دوی لپاره داسې زمینه نه وه برابره چې مېرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی ما په دې کور کې داسې یو حادثه وشوه، او دوی اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلی دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرله چې هغې اجرایي صلاحیتونه لرلی، او اوس خو پرېږده. نو اوس ټول په افغانستان په ده باندې آګاه ده چې یوازینی نظام په ټولې دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکه ځي. دنه خو ګیله نشو کولی. را به شو هغې مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغو د مبارزه وکړي، هغو د تسلیمي نه ورکوي. ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې ویو چې والله دا زموږ فرهنګ دی او دا زموږ پښتو ده، او موږ دلته صبر وکړو او دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم. یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي. دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنې دا مرض به موږ پرېږدو همېشه دپاره که دغسې یو ستونزه موجوده وي، او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي. منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته او خسر ته او اوخو ته لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره ووایم په کورنو کې چې د الله نه وویرېږئ، دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولی چې څوک سره، مګر چې الله پاک نوي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغې شرکي الفاظو نه او د دغې شرکي حرکاتو نه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره په سوونو کلونه سره زمون پټولونه کې چې د میرمنو سره دغه بد چلند کیږي او دغه د پراپټۍ په شکل سره سلوک سره کیږي د انیمول په شکل د زناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دوی سره اختیاریږي د دغه نه ځان وساتي ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو وحشت وکړو د دې هر یوې نقطې د دې هر یو لفظ چې تا د دې میرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی تا که د الله باندې یقین وي او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی دی د یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې کې په ورځ د آخرت باندې به د ده ته سوال جواب ورکې او د به دغه مسؤلیت به ستا په غالې کې پروت وي او الله ربالعزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي راشه نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوئ.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ، تاسو نه ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی میلمه. سلامونه او ښه چاره. نوریاس نوریم د آزادی میلمه مونن داسې یو څوک دی چې له کلي راوتلی، ښار کې لوی شوی، ځان یې په خپله رسولی او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماسټري پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یوه داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یو پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري خو له پوهنتون څخه بې برخې و. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپوه قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان ور پیژنئ، چیرته پیدا شوی یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو ترسره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلي کې زیږیدلی یم. لومړنۍ زده کړې مې هم امغلته د خپل کلی په ښوونځي کې پیل کړی دی او له هغې وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي تر 12 ټولګي پورې، او له 12 ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پنځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اووم اتم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پنځای مې په کابل کې په یو شخصي پانتون کې ولوست، او تر هغې وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچې پورې په کابل کې زده کړې وکړې، او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ، هم د پانتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دیشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې په خپل کلي کې زده کړې پکې کړې دي اوس هم فعال دی، او څه وشول چې کابل ته راغلی، په خپله راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلي ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي. هغه وخت کې هم نوم لجنة الدعوت الإسلامية و بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید علی لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کیفیت یې درلود، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مو کورنۍ را کډه شوه کابل ته، او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي.
ډېر ښه. د تغییر چې راغی چې تاسو له وردګونه کابل ته را کډه شولی، څه احساس مو وکړ؟ نوی فرهنګ، نوی کلتور، نوی ښار، ښاري ژوند سره؟
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی له څو لسیزو لسیزو راهی سشته یا لپیدوی راهی سشته اگه دی کلیو او خارونو ترمنز واتن دی او داغ واتن دیر محسوس دی یعنی که پا کلی که یو سڑای وسیگی او یو پخار کی وسیگی دی دوی ترمنز دی جبن پا طولو چارو که یو تفاوت موجودی اگه تفاوت دی محیط للحاظا اگه تفاوت دی امکاناتو للحاظا دی آسانتیاو للحاظا دا موجودی نو کل چیزام پا کشنی سین وردگو چخراغلم چون موگ پا یو داس کلی که وسیدو چی دیرو امکاناتو تلاس رسای موجود نو یو ابتدائی شوند و حال تا دی خلکو شوند طول پا کرن بانده متکی و مغم لام داس یو کورنی سخو ولی از ما پلار او از موگ کورنی پا دی سیمه که یو علمی کورنی دا یعنی یو لاغو کورنی و چخا چی طول یه غیری تعلیمی افتالی پا اصطلاح بانده یا از دکلی کلی دی نو از موگ کورنی دا نو پا دل اساس بانده از موگ دی کورنی مشرانو تصمیم ونی و چی دی ماشومانو دزدکرو لپارا و دی دوی دی خی وده لپارا موږ ځو کابل ته او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو او په کابل کې تفاوت ډېر محسوس و نو دلته امکانات زیات و نوی ښار و نوی ژوند و خو زما لپاره یو مشکل څه په هغه وخت کې و د ژبې مسله وه چې موږ یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې
کولې
دري ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول وه او زه په همداسې ښوونځي کې وم چې ژبه یې دري وه او زما مورنۍ ژبه پښتو هلته موږ د تدریسی ژبه په توګه یو مضمون مو درلوده ولې ټوله ژبه نه وه دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې ولې دا ټوله موده درېو نه تر څلورو میاشتو وه بیا هر څه عادي حالت ته راغلل
د ژبو تاسو یادونه وکړله هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو نه له لرې پرتو سیمو نه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده یعنې پښتو ژبه باندې راغلي کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و یو لویه ننګونه وه کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلک زده کړي ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده
دقیقا جناب نوری صاحب په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو و چې ډېره زیاته وده یې وکړه او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له اووم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول دغه مسایل به مې له اووم ټولګي نه کول بیا همدغسې کرار کرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه د غربت په نوم راډیو وه نو غربت راډیو ټلویزیون شبکه وه نو په هغې کې مې دنده پیل کړله هغلته مې په لومړی سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې بیا قرار قرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله دوه رشتې موجودې وې یو راډیو ټلویزیون و او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه یا ورځپاڼې اونیزې مجلې و دغه مسایل و ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای نو بیا ما د راډیو ټلویزیون برخه ولوستل
جالبه ده
زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم ښایي دا نظر مې سم نه وي لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي کېدای شي چې هغه یې ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري یا د ښه خبرونو لوستلو د مرکو کولو یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یو ډېر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم دا اصلا د پرتلې وړ نه دی دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسېږي او ډېر مشخص موضوعات لري مشخصې څانګې لري موږ په افغانستان
فکر نه کوئ شهاب صاحب فکر نه کوئ چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې یعنې په ټول د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې دغه مزل چې پیل شوی و په تېر جمهوري
نظام کې او ډیر مخ په ود روانو، یعنی د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه. دغه چې تاسو اوس وایي، آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل یا تقریبا هغه څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي وو د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې له شک پرته، چې موږ په تېرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران و بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېری هېوادونو ښې وې. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده، او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي، زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي، او دا په خپله هغه مسؤولین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوي او ښایي اوس یې هم درک کړي. زموږ په هېواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي، یا په راډیو کې ولولي، یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي، تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا ښه د طب ژورنالیزم څنګه دی، د حقوقو ژورنالیزم څنګه دی. که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو، یا مثلا هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو، دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولې زموږ په هېواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي، دا به په هره برخه کې کار کوي، دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیست هم وي، دا به قضایي ژورنالیست هم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي، دا به سیاسي چارو ژورنالیست هم وي.
مسلکي شوی نه دي، یا هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی ولاړ سي هلته زده کړې وکړي. په هر صورت کراش دې ته چې ژورنالیزم مو چې ولسته وروسته مو کار مو هم وکړ په کې د فاکولټي نه چې فارغ شولې.
دقیقا کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه، زه دولسم ټولګي کې وم غالبا، چې ما په هماغه ګربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ. تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ. بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې. له نړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او پتوګاولو کې کار کولو، ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2014 کې. بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لویو رسنیو سره، لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوه. مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی شم، چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې، یا د ایم آی سی ټي په نوم یو جرمني نهاد و، د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې، سه افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ، له مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز له نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کومه، دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم، ښایي دا زما د نن ورځې فکر وي، ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
ژورنالیزم په برخه کې فعالیت ته بیا هم دوام ورکوي اوس چې له وطن لرې یاست؟
اوس لپاره خو ډېر په دې برخه کې فعال نه یم. موږ په 2014 کال کې موږ په کابل کې د یو نهاد بنسټ کېښود، چې هغې ته کابل پریس کلب نوم هم ورکړی و. کابل پریس کلب په هغه وخت کې زموږ یو نهاد و، چې زه جمع 2-3 نور ملګري وو په لومړي سر کې. بیا وروسته پراخ شو، ټول افغانستان ته څانګې وغځولې. بیا موږ د بیان د ازادۍ لپاره، د خبریالانو د خوندیتوب لپاره، او دې برخه کې مو ډېر زیات کار کاوه. نو په دغه برخه کې اوس هم ځینې وخت د والنټیر په توګه باندې کار کوم، ولې دا سر رسمي کار تقریبا له تیرو 2 کلونو راهیسې ما د ژورنالیزم په برخه کې نه دی کړی. مرکې اوس ځکه د ژورنالیستانو هغه پای چې اخر هغه چون د معلوماتو ډېرې ذخیرې لري، په مختلفو برخو کې کار کوي، بیا معلومات ورسره زیاتېږي او د تحلیل یو قوه پیدا کوي. نو د تحلیل په برخه کې زه اوس هم ځینې رسنیو سره همکاري لرم، هغه هم والنتیر ده، د افغانستان محلي رسنۍ دي، نمونه اخیستلی شو شمشاد، طلوع، آریانا او تمدن او ازادي راډیو، ځینې نړیوالو رسنیو سره کله کله چې د هغوی د افغانستان په اړه تحلیلونه په کاري نو ورسره همکاري لرم، ولې رسما کار ورسره اوس نه کوم. له کوم یو نهاد سره چې زه وایم چې له فلاني نهاد سره د رسنیو په برخه کې مصروف یم.
د ژورنالیزم اړوند لیکنې مو هم کړي دي یا تر لاس لاندې لري؟
دقیقا تاسو به معلومیږي جناب نوري صاحب، ژورنالیزم داسې برخه ده او داسې یو سیند دی چې یو سړی پرې ورګډ شي بیا نشي ترې وتلی، خامخا به یو څه کوي. د لیکنو په برخه کې زما یو کتاب دی چې د شخړو د حل مدیریت دی، په دې برخه کې لګیا یم. دا کتاب مې بشپړ شوی دی، نو هیله لرم چې دا هم خیر سره چاپ شي، ځکه هغه څه چې زموږ ټولنه ډېره ترې ځوري هغه همدغه ده چې موږ په یو کلیشهي شکل او یو کلتوري شکل او په یو اکاډمیک شکل باندې د شخړو د حل مدیریت کې څه کولی شو. په دغه برخه کې مې کار کړی دی، نو هیله لرم چې دغه کتاب چاپ شي. او کله نا کله ځینې شیان لیکم، ځینې مقالې لیکم، کله ځینې رسنیو ته مستوم. مخکې یادونه وکړه چې دا یوازې هغه والنتیر اساس باندې دي یا په داوطلب شکل باندې دي، په دغه چارو باندې مصروف یم. او رسما چې کار کوم هغه بیا د کډوالۍ په برخه کې دی، هغه کاملا یوه بله برخه ده. او هغه هم د ژورنالیزم برکت دی، چې ژورنالیزم ماته ډېرې ژبې را زده کړې او ډېر څه یې را زده کړل. نو په دې برخه کې چون بیا زه دلته په دې ټولنه کې چې اوس اوسېږم ښه انتګریټ شوم، اوس الحمدلله راضي یم او کډوالۍ برخه کې کار کوم.
د شخړو تاسو ویلې، د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله؟ او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو، معمولا لویې شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي. ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدای شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانۍ او په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستري بشپړه کړله، هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماسترۍ سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده، د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زېږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته، ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې، ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکي، ویښیي چې ښه له کوم ځای نه دا را پیدا کېږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره، چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود. او له همدې امله د افغانستان کانفلیکټ پسې کانفلیکټ دی، یو په شخړه پسې شخړه راغلی، یو بحران ته کله کله تللي یو. دغه مسله ده. یو شی چې دلته یو تفاوت وکړو هغه دا دی چې یو هغه شخړې دي چې موږ یې د ورځنیو جګړو یا دې په توګه ورته اصطلاح کاروو، یا مثلا بحران دی. د بحران او شخړې ترمنځ یو غټ تفاوت موجود دی، سه دا بیا تخصصي بحث ته ضرورت لري. نو ځکه زما دې ته فکر و چې د افغانستان د سیاسي شخړو د حل د مدیریت لپاره څه باید وشي، کوم فاکتورونه په نظر کې ونیول شي، د دې عوامل څه شی دي، کمې قومي ریښې لري، کمې مذهبي ریښې لري، کمې جغرافیوي ریښې لري، دغه د افغانستان موقعیت یا جیو ستراتیژیک موقعیت د افغانستان په شخړو باندې یا بدلته په رامنځته شوو کانفلیکټونو کې څومره اغېز درلوده. آیا هغه تصور چې موږ یې د افغانستان په اړه لرو چې وایو افغانستان د آسیا زړه دی او دا ټولې سیمې او نړۍ ته ډېر مهم دی، دا څومره حقیقت دی او څومره د شخړو په قوت کې مرسته کړي. یو نتیجې ته جناب نوري صاحب چې زه رسېدلی یم، دغه فکتورونه د شخړو همیشه د افغانستان په جغرافیه کې تغییر شوي دي. مثلا موږ یو وخت کې ویلی شوی چې افغانستان د آسیا زړه دی، په هغه وخت کې چې بحري قوه نه وه، هر چا به غوښتل که د هند لویې وچې ته ولاړ سي، که ختیځ نه به څوک تلل، باید د افغانستان جغرافیه یې کراس کړې وای. له دې پرته هېڅ امکان نه و. کله چې هوایي قواوې دومره زیاتېږي، بحري قواوې زیاتېږي، نو دغه د افغانستان جغرافیه دغه ارزښت له لاسه ورکوي. یو څوک کار نه دی چې خپل لشکرکشي د افغانستان له لارې وکړي، یا خپل اقتصادي منافع یوازې له همدې لارې تعقیب کړي چې د افغانستان د ځمکې لارې دې تعقیب کړي. د مډرنې نړۍ په ډېرو نورو لارو چارو سره کېدلی شي چې هغه اهداف زموږ شاوخوا هېوادونه یا هغه څه چې موږ یې فکر کوو هغه پوره کړلی شي. نو دغه فکر باید موږ تغییر کړو. ښه، افغانستان ښه موقعیت لري. د ښه موقعیت تعریف یې څه شی دی؟ هسې بیا یې موږ همیشه په کړکېچ کې هم اچولي یو. په دغو مسایلو کښې مې په دې کتاب کښې اشاره کړې ده، خدای وکړي چې دا خبرې مې اوږدې نه شي. نو دغسې مسایل مې هم یاد کړي دي په دې لیکنو کتاب کښې.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت ته؟ له شخړو راوتلی یو هېواد دی، نسبي سوله امن په کې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هېواد په توګه ورته کتل کېدای شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت ته یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي، چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هېواد د پرمختګ نور فکتورونه دي. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې کوو. منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کښې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس اوس صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولی شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده، څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو. دا یو مرحله ده چې جنګ پکې درېدلی، جګړه پای ته رسېدلې، جګړه ختمه شوې. ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا ښه هغلته څه وشول په هېوادونو کښې چې تړونونه وشول، افغانستان کښې سره له دې چې د سولې کوم تړون دي بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته، نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس زه وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی. افغانستان کښې اوس جګړه درېدلې، اساسي خبر دا ده چې جګړه درېدلې. د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه په کار دي، هغه لږ سرې کار یي، هغه یو مشترک کار یي د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ، چې په هغې کښې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نه شته، ولې اکثریت موافقت شته. هغسې چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې نه دي تعقیب شوي، خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي او هغه میتودونه چې نورې نړۍ کاپي کړي دي. زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادوم. دا صحیح ده چې افغانستان خپل کلتور لري، خپل دین او مذهب لري، هغه جلا برخه ده، په هغې باندې باید ټول افغانان ودرېږي او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري، ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو او هغه باید له نړۍ زده کړو. شمالي آیرلینډ څه وکړل، د کولمبیا د سولې تړون کښې څه وشول، د هغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن ترمنځ سوله وشوه، هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل؟ آیا موږ هغه کاپي کولی شو؟ شمالي آیرلینډ د ګوډ فرایډی اګریمنټ چې کوم و، آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه؟ دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب چې هغه باید مد نظر ونیول شي.
تاسو تاسو په خپلو خبرو کښې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت هغه وړتیاوې په افغانستان کښې نشته ده. اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله. په تېرو 20 کلونو کښې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډیر فرصتونه و، هغه فرصتونه د لاسه ووتل، اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی. ولې دغه فرصتونو نه استفاده نشي کیدلی د افغانستان په ګټه، د افغانستان د سوکالۍ، د افغانستان د ښېرازۍ، د ښې راتلونکي لپاره؟
انګلیس هم محترمه په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تېرېدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي. موږ له بده مرغه چې څو څلوېښت کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو، اوس خو جنګ درېدلی دی، دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی، منفي سیوری غوړولی. هغه سیاسي قشر هم دی، سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واک کې هغه ته ټول شی سم ښکاري. ما یو وخت کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلود، نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره، نو څه تفاوت پکې شته؟ د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي. یعنی مانا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو. او دغه مشکل په افغانستان کې شته، څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي، فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور را رسیږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول ستراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي. د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی، هر انسان نیمګړتیاوې لري، هر انسان مثبت ټکي هم لري. او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي، د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي، او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبره. اوس هم دغه مشکل ما ته همداسې ښکاري، ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي، دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجادوي. او کله چې دا فاصله ایجاد شي، بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسیږي، هغه عین برخورد کوي له ملت سره، نو دا فاصله باید له منځه ولاړه شي. د ولس او حاکم ترمنځ باید وټن نه وي، او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي، حداقل باید یوارې واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی، موخه یې څه ده، آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي. د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول، دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه.
شهاب صاحب، ډېر سیاسي نشي کراشو، تاسو د وردګ پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی، هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي، که په دې ارتباط راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه؟
یو هغه څه چې زه همیشه په د خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم، هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي. موږ په غالبا 2014 که 2014 کال و، دا مې دقیق نه دی په یاد، یو د ځوانانو یوه ډله وو، دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې. دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو. موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو، چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شی وو چې موږ جوړ کړل. دا خلک اکثره یې په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو، دا ځوانان. نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وکړ چې ګورې، موږ تاسو دغلته یو پوهنتون ته ضرورت لرو، چای مخکې هم غوښتنه کړې وه، دغه پوهنتون باید جوړ شي، دا ولایت خلک ډېر تي لرو لرو ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري، که دلته یو پوهنتون موجود وي هغه به هم نه یوازې د دې ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پوهنتون لري، په وردګو کې تر اوسه پوهنتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد شو. کله چې دا فکر ایجاد شو، موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو، د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو، د دې هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو، او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دی. په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د اولینو ملګرو نه وو، دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړ زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون ایجادېږي، ولې پوهنتون لپاره ځمکه په کار وه، ځای په کار وو. هلته د توپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي، بیا بادام ډاګ راځي، د بادام ډاګ نه وروسته د توپ دښته را رسیږي. توپ دښته داسې یو ځای و چې هغلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کړ چې دغه بهترین ځای دی. بیا د لوړ زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګ ولایت استازي په ولسي جرګه کې، دوی ولاړل هلته د پوهنتون د بنسټ ډبره کېښوده په یوه شاړه دښته کې. نو بیا د لوړ زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لرله چې اوس دلته دوه ودانۍ جوړ کړي یا 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 کار وکړي. ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو، بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شو. موږ یو بل ابتکار وکړ، هغه دا وسیله سوداګرو څخه، البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه موږ د پسپنه غوښتنه وکړه، د مرستې کومک غوښتنه وکړه، او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه. په 2018 یا 2019 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو، هغې کې موږ د وردګو پانتون ته تر $1,500,000 په یوه غونډه کې بسپنه راټوله کړله، او سوداګرو هغه راکړلې. په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی، وفات شوی دی، جاوید اندیش نومې د کاروان پانتون مشر، هغوی $50,000 شاوخوا مرسته وکړله. حاجي خان وردګ د ولسي جرګې غړی و، شاوخوا $50,000 هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل. ډاکټر صاحب عبیدالله کلیمزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله، خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه. بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله د پانتون ته، او قرار قرار پانزي منظور شول. پانتون ته رئیس پیدا شو، استاد نات رحمان مایار د پانتون، استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس په هم کابل پانتون کې استاد دی، دا د پانتون لومړنی رئیس وټاکل شو.
لومړی ځل چې دغه پانتون په وردګو کې تاسیس شو،
دا لومړی ځل وو د وردګو په ټول تاریخ کې چې په دغه ولایت کې یو پانتون ایجاد شو، او هغه یو دولتي پانتون و، او بیا د ټول ولایت لپاره هغه کدی ولسوالۍ وې، کدی میدان ښار و، د دې محصلین هلته جذب شول، او د ټول افغانستان محصلین
څنګه پکې لومړی ځل فعال شو.
په لومړیو کې د کرنې پوهنځی و چې اولین محصلین یې درلودل، بیا د ښوونې او روزنې پوهنځی هم ور زیات شو. نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي، خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر اړیکه نه ورسره لرو، ولې
خبر نه اخلي،
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوې ده. ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت رسېږو، بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي. موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل،
خو خبره ده وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي، ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي. دغه نیالګۍ تاسو کینولای ده؟
موږ نیالګۍ کینولو، نیالګۍ هم غټ کړه، نیالګي میوه وکړه، اوس یې د میوې وخت دی، میوه نور خلک خوري، دا زموږ لپاره ویاړ شوی.
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره کراته ووایه، خاطرې به ډېرې هغه به هم پوښتنه وکړو، دغه خوږې نه به شروع کړو.
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې. نو زه به هم داسې وایم، دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي راځي، او هر هغه څه چې ترلاسه کړي وي هغه په خپلو مټو وي، نه یې د چا مرسته پکې اخیستې، نه یې په چا غږ کړی، نه یې د قومندان زوی، نه د یو جنګ سالار زوی، او په خپله یو څه کوي، ترسره کوي، او خلکو ته د خدمت چوکه ګرځي. دا فکر کوم ډېر د خوښۍ ځای دی. زه اوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوم، او پرته له دې چې کوم امتیاز واخلم، پرته له دې چې کوم څوک ماته یا معاش راکړي یا یو مسؤلیت ملي، زه دا مرسته کوم. کله چې زه له یو اړ سړي سره مرسته کوم، دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه، او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
او ترخه خاطره لري؟
ترخی خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب، خو ترخی به ترخی پرېږدو، همدغسې ښې دي.
تاسو د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته؟
دقیقا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی یم.
جرمني کې غواړي پاتې شي او که بیا هم بیرته ځي وطن ته، بیرته افغانستان ته فکر کې لري؟
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم یې، هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره، او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې، له خپلو خلکو، او له خپل محیط پرته بل هیڅ ځای سړی نشي موندلی. دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې، ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي. کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو، کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو، یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو، ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسټرۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورساوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنی دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي راتلونکي نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې حس نه لري، ولې د خاپوړو له ځای سره چې د انسانانو کوم حس تړلی هغه له هر چا سره پاتې کېږي، او هر وخت به د هر انسان تلاش دایي چې بېرته هغه د خپلو خاپوړو په ځای او وطن او خاوره او خلکو سره په آرامۍ کې له کوم ویرې ډار او پرته د ټولو اړینو امکاناتو په لرلو سره ژوند وکړي. دا به زه فکر کوم چې د هر انسان آرزو وي.
په دې هیله قریب الرحمان صاحب، چې ستاسو دغه آرزو او د تاسو په څېر د ډېرو نورو افغانانو دغه آرزو هم پوره شي. له تاسو یوه دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. که کوم بله خبره لرئ د ازادي میلمه، د مایکروفون ستاسو په خدمت کې ده.
ډېره زیاته مننه جناب نوري صاحب چې ماته مو بلنه راکړله. فقط یو پیغام او لنډ پیغام چې هغه ټولو ځوانانو ته، د هغه ځوانانو چې په پوهنتونونو کې په ځانګړي ډول تحصیل کوي، یو کمزوري برخه چې موږ لرو او هغه ما بدل کړې ده، هغه د تحقیق برخه ده، د تحقیق برخه ده، د ریسرچ برخه ده. په دې کې باید هر څوک ډېر څه زده کړي، او زموږ ډېرو شیانو ته کېدلی شي په هره برخه کې موږ تاسو ښه حل لارې راولټوو. نو باید ځوانان دې برخې ته ډېر زیات توجه وکړي، او زما یوه ستونزه په زده کړو کې همدغه وه چې موږ په هغه وخت کې د ریسرچ او د تحقیق مسایل ډېر سطحي لوستي وو، بیا وروسته الحمدلله ښه شول. نو ځوانانو ته پیغام دا دی چې د تحصیل تر څنګ په خپل تحصیلي مرحله کې د تحقیق مضمون ته ډېر جدي پام وکړي.
ډېره مننه شاد صاحب، کور ودان.